منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي، خو د مالوړه درجه د تحصیل ماستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله، د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره په پاکستان کې وه، او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو. ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو، خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کېښودلو، او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو، هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درسته وي، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیاتو، پابندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه موږ لا تروسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې ما مشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره، اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او داسې نورې مؤسساتو، بین المللي مؤسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره، مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و، هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکي او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو. دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و. هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځی درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال، لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د آزادۍ د حرکت یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند له خوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په محیط کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل دپاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالی کانفرنس وو. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یو لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې ښوده.
تاسو چې وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د ورستۍ زمانه یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی د تنظیمونو بهر خزو کولای شوي چې خپل ټولنې ولري.
بله، رو رو یعنی خزو اول د دغه تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، ورسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا شو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونو لخوا نه وجود درلوده، چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیسته، او هغه باندې یو سنټر فکر ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو، چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره یې کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. په همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي، مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سی یو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي، هغه ته ویل ستاسو دا کولی سی مخکې بوځئ، په اصطلاح یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو، چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا واړه واړه سازمانونه دي، دا به بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو لپاره یو عایداتي کارونه دي، خیاطي ده، او یا مثلا د قران زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر موږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي.
بالکل، او د کی مسالې اندخني او د مفکوري د خزو یو ځای کولی، د کی مسالې اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل سی یو فکری حرکت را پیدا کو، او هغه زر په افغانستان کې به په وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورزینو کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسيټو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم چولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوع حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټ چې کې ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوای کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو مونږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیلو سه د شبکې هغه بنیاد قوی سو په پېښور کې هم د خپور سو په داخل د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ځینې دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پر زیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاو. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو، د فساد قضیه یا دیګ دلته او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره وو او ک ورسته چې د مؤسسه افغانستان ته لاړې د ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات د مسائل او د خبرې په او داخل د افغانستان کې پیدا شوی، چې څه له حد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یي، دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نه سو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل، یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وکړ چې با په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه، ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټول ته خبره سواله، صدا دي افسوس وال ده. مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده، او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي، او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یو وار پی ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي، فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو، چې دلته بودیت د لپاره یو د اویک لپاره یو ځای پاتې شي، دا همیشه د کراور له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښمه پلوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید، اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتې دي، د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خدای سي اوسنی حالت کې څه کېدلای شي، د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سي د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای شي، دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپل مدیریت واکمنې په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله، دغه سلسله روانه وه تر څو پورې چې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل. او دا خو لا پریک دی سي د خزو کار کونه په ملل بتهت کې هم بند وسوله.
نو ستاسو پلان بڅوي راتلونکي پلان؟
نو د مونږ پلان هم دا سي د خزو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسی چلیدلی. هغه وضعیت کې سي 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي. دا یو د ته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده چې دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینې نو ډالر زی خلک کله بلې کې مړه نشي. که چېرې دغه قطعه سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسېږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دی و خبر کړی وه هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په له هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او د دوی په مورد کې تحقیق سوی وي. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدنی فعال پلوشی حسن لتا سوډه رضیات مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.